پلازمینې اولان باتور څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره ولیدل. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
اروپایي ټولنې پرون سهشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس ICC رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سهشنبه د ورځې وختي د منګولیا پلازمینې اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورلسوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې ICC د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او وروسته د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیه او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې له خوا د روسیې له توا سیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 50 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانونو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاندې نبیلا مصرعلي ویلي، لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوې.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب پاړه باورې
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا له کومه اولې پیدا کیږي.
د هلمند د نادلی د ادبي بهیر کلی سره لمانځو
او تر دې دمې په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه ډول سکاله پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعرې حال درکوو چې د بېلابېلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېد، د دسلو شانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې شي.
د خپرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوه. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملی عزیزی اخیستې، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې دي چې هر یو یې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیل شوې. ځانګړې 100 ډالره جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالرو لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي دا پلاوی یې د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړۍ جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وې. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور گتون کیو، او د 1402 کال فوقلاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو گتون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوری پلاوی لوري غوره شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر صبری ده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو دغه تشویق زه کوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضي یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عیني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خوا خوا سړی دغه کیږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خوا خوا هڅول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږکال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوی چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی، او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونږه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډېر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې، او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي مونږه دا یوه جایزه د دې پنځو نه یوه جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یوه جایزه بیله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مور سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. او اصلا خود داست دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو مونږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته، او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترک
وی. استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو په کې جایزې اخیستې دي، او هلکانو په کې جایزې اخیستې دي، او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه خپل حال پات شي؟
دې پوښتنې جواب نشم درکولی. ذهني ذهنی داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغېزه به د جایزو کړی وي. خو دې دپاره بیا تحقیق په کار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څرنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله دا شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو پخوا او د شعرونو د ودې پخوا دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنی شریف څخه په مننې. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کاملې عزیزي یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکره پاڅه احمد شا بابا. نه دی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریږدي، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا. دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه، دوه اویا دی نوی یو باور یې ستا ملګری کړه. ځی دی بیا حسین په طرف د کربلا بابا. ړنګې به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر، ړنګې به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر. ځم درنه ځنګلونو ته ته زاړه د بودا بابا. توره د بې ننګه پښتنو په ننګ تړلی چا، بس چې د وطن په غرو پرته نه وای بلا بابا. هی د پښتنو زلمو خولې پاته دې زارۍ تسوې، بل کلي ته مه لېږه زما د لیلا ورا بابا.
له کاملې عزیزي څخه مننه کوم چې دا شعر یې آزادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. په دې خپرونې کې وړاندې هم د هلمند له نادعلي د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو، او هم د خوست د اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یوه کتاب په اړه، د یوه نوي کتاب په اړه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د پاسز رونا پولادی مازغه کتاب په روسیې کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی که چیرته د پاسز رونا پولادی مازغه کتاب په حوصله ولولې، هم به مو زړه پوست شي، هم به مو مازغه پولادی شي. شغل ستانکزی زیاتوي چې دی د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر یې داسې د تشکاري چې هر افغان ته لوستل ضروري دي. شاغل ستانکزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپلو علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پاڼو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه.
دغه کتاب ډېر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د ودې په اړه خبرې کوي، او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل ماسو سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طبي لوستی دی او په دې ډګر کې په ناروې کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډېرو ستونزو اصلي ریښې د سالم بدن او سالمو ماسغو د نشتون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي ماسغه لري، او د پولادي زړونو خاوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي ماسغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی. دوی وایي چې د دې کتاب منابع ډېرې معتبرې دي.
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانکزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولې دي چې په ناروې کې ټول منلې دي. اولته په پانتونونو او په خوانځیو کې د مومد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کېږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوې څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه آسانه دي او نه د هر چا په وس کې او نه په لږ وخت کې کېږي.
ادبی کتابونه خلک بیا بیا لولي، مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل لسره تر اخیره ولولي، ممکن اونې وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکو تر سترګو کیږي. او یو شمېر کره کتونکو په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپه وي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بې کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغېز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څکه بدله شي. ساینسي کتابونه هم که په ښه نثر لیکل شوي وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب تعلیف او ترجمه ده. ساینسي اصطلاحات په پښتو کې لږ لرو، نو د داسې آثارو نثر ډېر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وایي چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال ترسره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب کتونکو محب زغم د دې اثر ژبه ستایي او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغېز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوي دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خفګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې واره جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپلې ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سیوی.
هیواد کې بد مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي، سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همدغسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پرې وشي.
ډېر په دې باور دي چې د ساینسي کتابونو لوستل سره لري چې ډېر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي، خو د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب د ځینو لوستونکو په باور له خونده ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمي پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټوري لارې چارې وپیژندل شي. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده. یعنی هیڅ شاید د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مازغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مازغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوې ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوښته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لاملو پیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو لمنځه یونس ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کوي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي، او سنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالی، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالی درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واځي او څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یوه داسې ادبي ټولنه چې 12 کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړۍ کرښه کې 12 کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده.
د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځ غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بېلابېلو لاملونو او ستونزو له امله بېرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کاله یې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تېرو شلو کلونو کې یوه نامنه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تېرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلې او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم، د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنې ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې، د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای شوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت فرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کاپیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلي او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر راتګ سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوي و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی مو ټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز د هم سره راجمع کړي دي او اره میاشت په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تېرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چش دی، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، وشکل حسن ته بیتاب لیونی چش دی، پروفا کمینه بنو خود عاشق زردار درومی پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
اوسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاصه واخو مگر سر په خلګو مگر زوه د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زوه ملي تجاره مکتب جوړ که مدرسه جوړ که وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زوه.
او د ناتالی ادبي بهیر د بل غړي عبدالجبار مظلوم د شعر یوه برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي اشه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار په ترانوم پیلیش.
ملګری مې څورک د سمر کې خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي ملګری.
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار غږ کې ترانوم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه.
نادر زاین انقلاب را ناغمې خوړلې دي نادر زاین انقلاب را ناغمې خوړلې دي.
یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادي راډیو ته ول پښتانه د ادب مینهوال یودا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په دې کې یو پرتمینې یو ډېره لوی او شانداره مشاعره کې ګډون وکړم او داسې غونډه چې د دومره زیاتو ولسونو یو ځای کول د راجمع کول راټولول دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو څومره چې موږ اطرافو ته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي په کلتور مین دي په فولکلور مین دي هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې دي په غریزو له کلي لغنه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي مشاعرې جوړي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او له لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي نوي لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی نو دا ډېر یو خپلای کار دا خپل اقدام دا او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غړ غړ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو مونږ خپل کلتور خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډېر مخکښ دي.
تر ډېره پورې په ودانیزو چارو کې یوه خبره کېږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړه کړې ده زبا بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخه بډاینه نو بیا په اختیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټانګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي. او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې، ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو زلمکیو باندې.
د ټانګر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندمه باور وکه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه خایم ډېر مصف شوي ارزښتونه دي، خوڅه کوي. که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو، زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه کوي. بل شعر ته راځم چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې معنی مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکم معنی غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا در تنغر خکلا و پرتم تخپل لیکلی بیتونه ولانده کرل.
غیگه که دی شعور ولولی کاری تنغره، نن بیا دی لمسته نسترگی تریخ کاری تنغره. دخوز سر بیره نور شایران هم دل در اغلی، لمن دی لوره یا تکشنیخ کاری تنغره. چه تا سکوڑی کری دی که داد دوی حمد ده، زوانان تو لکورونا ده ورزیخ کاری تنغره. خیخی او باور کرده و فل سیوره پری پرزو کرده، ده خوک جانان پزده که افسانه اخکاره تنگره. چه بیاد مولدین ده سل غزل تر کوره وایی، پا خلک ده مایان و زمزمه اخکاره تنگره.
در تنغر مشاعره پو شیرونو که ده مینی دوستای وصال، فراق و کلاگان و دستاین برخه هم پزده پوری و. زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کلا کلا ل یو چا سړی خپشي، تب وای ل دنیا سړی خپشي، یارا نن خو مواده د ملاقات وا، یار لره ک سبا سړی خپشي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه، ګورا ما ګل راوړې دغه وچیږي مزه، کدا وار لاړې کولیا کیسه ختمیږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو.
کور کا پھر آزادی رادیو ای مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پر ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړې را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل له پخو سره یې زور پلاستیک ورغړېده. د دسلوشانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې سوې. آوازونه به یو له بل سره ګډ شو. عجیب آواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډېره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو تیل واهه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینه سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پنجره یې سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، کوم ځای کې یم. سترګې یې پټې کړې، بیرته یې پرانیستې، ژوره سا یې واخیسته، بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي، بیخي لار ورکې کړې. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګار توکي. د دواړو کراچیو ترمنځ پښه نیولې سوه. دوې ښځې هم ورته ولاړې وې، کله به یې یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړل. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل، جوړې یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچنې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله. آخري جامې جوړه په 100 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دوکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چې په خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. قد سړک بل لور ته په پوری وتو سوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوک کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته ویلېدلې وه، په پټه خوله روانه سوه. ټول وجود یې لړزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ سوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. خپل قدم یې پورته کړ، نه څپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل، چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې سوې. سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
لامدی کسی سر دیدی اونی آزادی روی مجلران غارم سه احمد شیبر اجازه اخلم شدیوی.